کوم ساعت لس بجې شوې وی بل خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هر کله کوم د خبرونه چې د میر احمد صاپی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي تر ډیره موسیقي ته ځانګړې شوی لومړی د دې ساعت خبرونه ملګری ملتونه په کونړ کې د ملکیانو د وشل کېدو راپورونه چیړي په اورزګان کې واکسینران وایي د معاش یوه لویه برخه طالبانو ته ورکول کیږي د پاکستان پوځ وایي له افغانستان سره د ډیورن کرښې په اوږدو کې 233 کلاوې جوړې کړې دي د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یونما د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې د ملکي تلفاتو راپورونه چیلي د کونړ د ولایتي شورا غړي عبداللطیف فضلی رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې په حمله کې شل ملکي وګړي وژل شوي دي خو په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت ویندوی دیبرا ریچاردسن د ملکی وګړو د وژل کېدو خبر رد کړی دی هغې منلې چې یو شمېر خلک ژوبل شوي دي دیبرا ریچاردسن همداراز ویلي چې په کونړ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې چې امریکایي قوایې وې هوایي ملاتړ کاوه تر 40 زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي په اورسکان ولایت کې واکسینران وایي چې د دوی د معاش په تلورو کې درې برخې وسلوالو طالبانو ته ورکول کیږي په ترین کوټ کې واکسینرانو د ازادي رادیو خبریال ته ویلي چې په خوا یې 8000 افغانۍ معاش ترلاسه کاوه خو اوس 3000 ورکول کیږي ځکه چې مسؤلان د دوی د معاش 15000 نورې وسلوالو طالبانو ته ورکوي چې د واکسین مخونه نیسي په اورسکان کې د ازادي رادیو خبریال وایي چې دغه ولایت د عامه روغتیا ریاست چارواکي په دې اړه ویلو ډاډه کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي پاکستان تل د ارتیا په وخت کې د افغانستان ترڅنګ درېدلې دی قریشی پر ټویټر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ته لیکلی و به ګوري چې موږ به بیا هم ستاسو په څنګ کې ولاړ یو قریشی پرون شنبه په کابل کې د افغانستان پاکستان او چین په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړ په دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د سیاسي اعتماد پر پیدا کولو او سیمه ایز امنیت خبرې وشوې شاه محمود قریشی شی کابل ته ترتا ګروسته پر ټویټر لیکلی چې د افغانستان په خوشحالي کې د ټولو خوشحالي نغښتې ده دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې سبا دوشنبه به د امریکا او طالبانو استازي د افغانستان د سولې په اړه خبرو ته کښینوي د پاکستان پوځ وایي له افغانستان سره د ډیورن کرښې په اوږدو کې 233 کلاوې جوړې کړې دي د پاکستان د پوځ ویندوی برید جنرال آصف غفور پرون شنبه وویل چې د دې 2611 کیلومتره اوږدې کرښې په اوږدو کې به د ازغند سیم د غزولو کار د راتلونکي کال تر پایه بشپړ شي د پر ټویټر لیکلي چې تر اوسه پورې د پاکستان پوځ 802 کیلومتره ازغند سیم غزولی دی دا خبرونه له ازادي رادیو اوري په فرانسې کې پرون شنبه بیا هم د زیړو واسکټونو زرګونه اعتراض کوونکي لارو واټونو ته راووتل زیړ واسکټې لچیرو 15 راهیسې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې مظاهره کوي په پاریس کې پرون امنیتي تدابیر سخت ول خو د اعتراض کوونکو پولیسو ترمنځ د وړو نښتو خبر ورکې شوی دی پولیسو ویلي چې 15 اتیا تنه یې نیولې دي اعتراض کوونکي چې زیړ واسکټونه اغوندي له 15 راهیسې په فرانسه کې پر تیلو د مالیې د زیات کېدو او اقتصادي فشار پر ضد مظاهره کوي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ناببره واشنگتن ته نږدې د ارلنګټن هدیرې ته لاړ چې په جګړه کې د وژل شویو سرتیرو پر قبر د ګلونو ګیډې کښېږدي پر ټرمپ تیره میاشت په دې خاطر انتقادونه وشول چې د وژل شویو امریکایي پوځیانو هدیرې ته نه ځي ټرمپ پرون شنبه په داسې حال کې چې باران ورېده د ارلنګټن هدیرې ته سرور ښکاره کړ د دسمبر 15مه ډېر امریکایان هدیرو ته ځي او د وژل شویو پوځیانو پر قبرونو د ګلونو ګیډې ایږدي د ارلنګټن په هدیره کې څه باندې 400,000 پوځیان چې د امریکا په بېلابېلو جګړو کې وژل شوي خاورو ته سپارل شوي دي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې رپ موسیقي باید کنټرول شي. پوتین دا خبره پرون شنبه په کلتوري چارو کې له خپلو سلاکارانو سره په کتنه کې کړې ده. هغه په دې هم اندېښنه ښکاره کړې چې د روسیې په ځوانانو کې له رپ موسیقي سره لیوالتیا زیاته شوې ده. ولسمشر پوتین په کرملین کې په دې غونډه کې ویلي چې رپ موسیقي په دریو ټکو ولاړه ده او هغه جنسي مسایل، مخدر مواد او اعتراضونه دي. په وروستیو کې د روسیې حکومت په خپل هیواد کې د رپ موسیقي د یو شمېر پیژندل شوي او سندرغاړو کنسرت لغوه کړ. د زیاتو څارونکو په باور دا کار د دې لپاره وشو چې هغو سندرغاړو د روسیې د ځوانانو د اقتصادي ستونزو او سیاسي ناامیدۍ په اړه سندرې بللې. د اروپا د فلمونو په فستیوال کې د سړې جګړې په نوم تورو سپین پولنډي فلم د ښه تصویر په ګډون 15 جایزې وګټلې او برېټانیایي فلم د ستالین مرګ د اروپا د اکاډمۍ غوره جایزه خپله کړه. په دې مراسمو کې چې په اسپانیا کې جوړ شوی وو، د اوکراینی فلم جوړونکي اولیسین توف او روسی ډایرکټر کیرل سیبری برینکوف درناوی وشو. دوی دواړه ادعا کوي چې د روسي چارواکو له لوري ټپیان شوي دي. او د اوکراین دفاع وزارت د خپلې یوې جنګي جټ الوتکې د لویدو د علت په اړه څېړنه کوي. په دې پیښه کې د اوکراین د هوایي ځواکونو یو پیلوټ وژل شوی دی. الوتکه پرون شنبه ولوېده. د اوکراین پوځ ویلي چې یوه جټ الوتکه یې په ناڅرګندو عواملو د ناستې په مهال ولوېده. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او مخکې تر دې چې د موسیقي پروګرام در واورو، د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو د شمیر په اړه لا هم زیدو نقیص راپورونه خپری شي. د کونړ د ولایتي شورا غړي ادعا لري چې د ښځو او ماشومانو په ګډون ګڼ شمیر خلک وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. خو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ویندویانو د ملکي خلکو د وژل کېدو خبر رد کړی دی. په همدې منځ کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو ډلې وایي چې له شلتنه د ملکي تلفاتو راپورونه څاري او تحقیق ورباندې کوي. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې د ملکي تلفاتو رپورټونه څېړي. د کونړ د ولایتي شورا یو غړي عبداللطیف فضلي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په دې حمله کې شل ملکي وګړي وژل شوي دي. خو په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ماتړ ماموریت ویندوی ری دبرا ریچردسن د ملکی وګړو د وژل کېدو خبر رد کړی دی. هغه منلی چې یو شمیر خلک زخمیان شوی دي. دبرا ریچردسن ویلي چې د دې رپورټونو ورته رسیدلی چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې چې امریکایي قواوې ملاتړ کاوه، په کونړ کې تر څلوېښت زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. هغې رویټرز ته ویلي چې وسلوال طالبان له خلکو د سپر په توګه کار اخلي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال رویټرز ته ویلي چې په شلتن کې د حملې هدف د وسلوالو طالبانو قومندان شریف معاویه و. د کونړ والی ویلي معاویه په سیمه کې د القاعدې د وسلوالو لپاره د فعالیت زمینه هم برابروله. عبدالستار میرزا کوال ویلي چې په شلتن کې عملیات افغانستان کورنیو ځواکونو کړي چې د وسلوالو طالبانو او القاعده 8 غړي پکې وژل شوي او 12 زخمیان شوي دي.
د موږ ابتدایي معلومات خو دا دي چې په تعصب په دې عملیاتو کې ځینې ملکي کسان هم زیان رسېدلی ده، چې هغه تحقیق روان دی. څو کسان دي؟ ماشومان دي، ښځې دي. موږ ته د 8 کسان وژل شوي دي چې په یوه جملې نه یې 4 کسه خارجي اتباع دي او 4 کسه زخمیان هم خارجي اتباع دي او تقریبا 4 کسه داخلي کسان دي چې دوی د القاعده سره او د نورو دښمنانو سره ارتباط لري.
خو سوالو طالبانو په دې اړه څه دی ویلي؟ د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي ګل پاچا مجیدی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملکي تلفاتو ډېرېدل د اندېښنې یوه اساسي مسله ده.
هم طالبان به
حیث تشویش پدې کې دی چې طالبان له ملکی خلکو د سپر په توګه کار اخلي، چې جنگي جنایت حتی ورته ویل کېدلی شي او د افغانستان ځواکونه هم د بې دفاع خلکو امنیت ته چندان پام نه لري. ګل پاچا مجدي وویل چې په روسیو کې د هوایي حملو شمیر زیات شوی او ملکی تلفات یې زیات کړی دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د 2013 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر پایه په افغانستان کې 310 تنه د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې وژل شوي او 300 شپږ ډېر شتنه ملکی وګړي زخمیان شوي دي. د نومبر په 28مه نیټه د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې د ډېر شو ملکی وګړو د وژل کېدو خبر خپور شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نومبر په 10مه پر ټویټر د دې پیښې په اړه لیکلی وو. د ملګرو ځواکونو د تیروتنې له امله دا خواشینونکې پیښې څرګندوي چې د افغانستان جګړه ډېره اوږده سوه. خو اشرف غنی دا هم لیکلی وو چې حکومت یې د ملکي تلفاتو د مخنیوي مسؤلیت او یو ملي پالیسي لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس په هم له واصل وسال واورو چې د کابل د ننني ورسپانو څلیکلي.
کابل چا پرسپانو په خپل ننني وګڼو کې هم د افغانستان د سولې پړه لیکلي دي. وی سا خپلواکي ورسپانې په خپل یو مطلب کې لیکلي، پاکستان به سبا د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو ترو کوربوي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان دا هم ویلي چې دوی په کوټه کې د طالبانو مشان په دې سلا کړی چې د سولې خبرو ترو تکینی. ورسپانې د پاکستان د صدر اعظم په حواله لیکلي چې دا پریکړه د امریکا د پرلپسې غوښتنو وروسته کړې ده. په مطلب کې ویل شوی چې د کوټې شورا هم د دغو خبرو لپاره خپل چمتووالی اعلان کړی او ټینګار یې کړی چې له یوې نوې برنامې سره به له امریکایي چارواکو سره د سولې قوي خبرو ته کښېني. په مطلب کې د طالبانو د کوټې شورا په حواله دا هم ویل شوی چې دوی لومړی له امریکا سره خبرې کوي او چې په خبرو کې پرمختګ راغی بیا به افغان حکومت سره هم خبرې وکړي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا د یو شمېر امریکایي شنونکو په حواله لیکلي چې کومې هڅې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په برخه کې شوي په تېرو 12 کلونو کې چې امریکا په دغه هیواد کې پوځي حضور لري بې ساري وي. خو په مطلب کې دا هم راغلي چې د سولې له خبرو اترو کوم څه چې د اعلامیو په ترڅ کې بهر راوځي نور نو هر څه د تړلو دروازو تر شا دي. د دغه شنونکو په باور د افغانستان اوسنۍ سیاسي وضعیت تر ډیره داسې دیکته پاتې کیږي که څه هم پوهیږي چې دنه یو څه د پخېدو په حالت کې دي، خو دا نه ده معلومه چې د افغانستان د خلکو کاسو ته به سترې راوځي. خو په مطلب کې دا هم راغلی هغه څه چې معلوم دي هغه دا دي چې د جګړې ټول خلک اړخونه د نتیجې ته رسیدلی چې جګړه د افغانستان د ستونزې د حل لار نه ده. دنیا خپلواکي ورسپانې بیا د سولې د مشورتي بورډ په اړه لیکلي دي. دنیا په خپل دغه مطلب کې د یو شمېر کورنۍ او بهرنۍ واژنسونو په حواله وایي د سولې مشورتي بورډ چې د ارګ لخوا په ډیره بیړه اعلان شو په خپل د بورډ د غړو له انتقادونو سره مخ ده. په مطلب کې راغلی چې د سولې د عالي شورا د غړو په ګډون په بورډ کې یو شمېر شاملو کسانو انتقاد کړی چې له دوی سره په ډیره هیڅ خبرې نه دي شوي. ورسپانه لیکي دغو کسانو دا هم ویلي چې د ارګ د سولې خبرې د خلکو ملاتړ له ځانه سره نه لري نو ځکه کومه نتیجه به ورنه کړي. هیواد دولتي ورسپانې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چین له طالبانو وغوښتل چې افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته کښېني او په افغانستان کې روانه جګړه ختمه کړي. هیواد له پاکستانه هم غوښتي چې په افغان سوله کې خپله رښتینولي ثابته کړي.
وسم یو مرکه لرو. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ زون کې د 209 شاهین قلو اردو چارواکي وایي چې د دې نظامی بنسټ په دې نظامی بنسټ کې د تازه تغیراتو د رامنځته لکبله د جګړو په محل د ملي اردو تلفات کم شوي دي. د 209 شاهین قلو اردو قمندان محمد ولی احمدزی له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا هم وویل چې وسلوالو طالبانو ته په وروستیو کې ګاونډیو هیوادونو نوي وسلې ورکړي دي. د قلو اردو قمندان همداراز وویل چې کشفي او استخباراتي راپورونه وایي چې طالبانو ته د ایران له لوري هم بیلابیلی وسلې ورکړل شوې دي. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی د شاهین قلو اردو له قومندان ولی محمد احمدزی سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې په 209 شاهین قلو اردو کې تغیرات په څه اساس رامنځته شوي دي.
تغیرات په اساس د لیاقت، په اساس د شایستګۍ، په اساس د مسلکي بدن تغیرات راځي. کوم کسان چې مخکې ګمارل شوي وو هغه دغه توانایي او دا وړتیا نه درلوده. دغه بورډ د 209 کلو اردو د تعیناتو د بورډ په اساس باندې هغه د دې وړتیا نه درلوده. دغه په ځای باندې ډیر د اهل کسان راغله چې هر منصبدار تعین شوی دی هغه به د دې د کار نتیجه به روزمره تغیرات ولري. روزمره تاسو به د هغو د تغیرات راوستلو شاهدان اوسئ.
په خوا په شمازون کې اندېښنه دا وه چې محلي ملیشه په محلي زورواکي پخوانی مجاهدین خن جوړیږي ملي اردو ته نور ځواکونه ته ترسو د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیات تر سره کوي او ادا ګمانونه هم چې وسلې د دوی لوري پر وسلوالو مخالفینو پرول کیږي د دوی د مخنیوي لپاره تاسو اقدامات تر دمه تر سره کړی او پلان مقصد
هغه کسان هغه ملیشه قوتونه یا قیزیشان چې د هر ریاست د خوانه یا د کمانډانی د خوانه جوړ شوی زه کامل اندار دوم د پدې معنی نه چې هغه خپل سلای ورکی په بعضی موارد کې په پیښوي زه په هغه جزئیات نسم ورکولای خو صرف ملي اردو هیڅ وخت د هیڅ زورواکي د هیڅ چارواکي در اثر لاندې نه راځي موږ د خپل د افغانستان د اساسي